د مشال ریډیو ښاغلو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. په پېښور کې د سهار لسو دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې شوې دي. زه بشیر ګواک مو یو ځل بیا کوربه یم او هرکلی مو کوم. په دې سات کې درته سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو، خو د هر څه تر مخه درته اسرار علم مومن خبرونه وړاندې کوي.
اول دو مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ملک سیاسي او مالی حالت ښه کولو لړکې د ګول میز کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د امریکا د پارلمان غړو پاکستانی چارواکو ته ویلي دي چې امریکایي سفارتکار ریمن ډیویس دی خوشی کړي، ګینې بیا به کانګرس د اسلام آباد سره په خپلو مرستو ختمولو غور شروع کړي. او د پاکستان د سرکاري هوائي شرکت پی آی اے ملازمینو لخوا هړتال نن په دویم ورځ هم روان دی چې له امله یې یو شمېر ملکي او نړیوال پروازونه ځنډیدلي دي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ملک سیاسي او مالی حالت ښه کولو لړکې د ګول میز کانفرنس را بللو اعلان کړی. د ولسمشر ویاند فرات الله بابر ویلي چې صدر به په خپله د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره مشوره کوي او د هغې وروسته به د غونډې را بللو لپاره نیټه ټاکي. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې ملک د ترګرۍ، بیروزګارۍ او د توانۍ بحران د ګواښونو سره مخامخ دی. نوموړي زیاته کړی چې دې لړکې د مسلم لیگ نون په ګډون د ټولو سیاسي ګوندونو سره مشورې روانې دي. بلخوا مسلم لیگ نون د حکومت څخه مایوسي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی لخوا حکومت ته په ورکړل شوي لسنوکاتي ایجنډا باندې تر دې دمه هیڅ عمل درآمد نه دی شوی. د پاکستان د دورې پر مهال د امریکا د پارلمان غړو پاکستانی چارواکو ته ویلي دي چې امریکایي سفارتکار ریمن ډیویس دی خوشی کړي، ګینې بیا به کانګرس د اسلام آباد سره په خپلو مرستو ختمولو غور شروع کړي. د امریکا د کانګرس درې کسیزه پلاوی څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او نورو اعلی چارواکو سره د لیدنې پر مهال غوښتنه وکړه چې د هغوی سفارتکار دی خوشی کړي. امریکایي سفارتکار د تیرې میاشتې په 28مه نیټه هغه وخت ونیول شو کله چې نوموړي د پاکستان په لاهور ښار کې دوه کسان په ډزو ووجل. ریمن ډیویس وایي چې هغه دا دوه کسان په خپله دفاع کې وجلې دي، ځکه چې دوی هغه لوټلو. د پاکستان د سرکاري هوائي شرکت پی آی اے ملازمینو لخوا هړتال نن په دویم ورځ هم روان دی چې له امله یې یو شمېر ملکي او نړیوال پروازونه ځنډیدلي دي. دا هړتال وروسته له هغې شروع شوی چې پی آی اے په دې غور کوي چې د امریکا او یورپ هوائي لارې د ترکیه هوائي شرکت ته حواله کړي. زموږ د خبریال له مخې په پاکستان کې نجی هوائي شرکتونو ویلي دي کچري حکومت د پی آی اے ملازمینو غوښتنې نه مني، نو دوی به هم د مرستې په توګه په هړتال کې برخه واخلي. بلخوا د پی آی اے مشر اعجاز هارون مظاهره چانو سره د خبرو وړاندیز کړي او ویلي دي چې غیر قانوني هړتال دې ختم کړي. اعجاز هارون جاته کړي چې د ترکیه هوائي شرکت سره په هیڅ یو لوزنامه یا یادښت باندې لاسلیک نه دی شوی. تاسو مشال دې وته غوږی. د پیپلز ګوند مهم غړي بیرستر مسعود کوثر د خیبر پختونخوا نوې گورنر ټاکل شوه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خیبر پختونخوا نوې گورنر ته په چوکۍ سنبالولو مبارکي ورکړي او ته مې څرګنده کړي چې نوې گورنر به د ترګري پر ځای جنگلل کې د ولس لخوا د سیاسي او اخلاقي ملاتړ ترلاسه کولو ترڅنګ د قبایلي سیمو په ګډون د صوبې د خلکو د پرمختګ لپاره خپل کردار ترسره کړي. نوې گورنر مسعود کوثر مشال دې سره په خپلو خبرو کې ویل چې هغه په قبایلی سیمو کې ترقیاتی کارونه پر مخ بیایي. د خیبر پختونخوا نوی گورنر بیرستر مسعود کوثر د صوبای اسمبلی پخوانی سپیکر هم پاتې شوی دی. په بلوچستان کې په ګیس پایپ لاین او د بجلی پوستونو بریدونو له کبله یو شمېر سیمو ته ګیس او بجلی په مکمله توګه بنده شوی او د کوټې په شمول په ځنو نورو سیمو کې یې په لوډ شیډنګ کې هم زیاتوالی شوی دی. بلوڅو وسلوالو ډلو د دوړو پیښو ذمواري پر غاړه اخیستې. په مصر کې نن په 14مه ورځ هم د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. بلخوا د هیواد مرستیال ولسمشر عمر سلیمان خبرداری ورکړی چې مظاهرې به نورې برداشت نه کړی شي او مظاهرین دې تحریزو څلور لارې خالي کړي او خپلو کورونو ته دې ستانه شي. د مصر د سرکاري خبري اجانس مینا تر مخه مرستیال ولسمشر عمر سلیمان وویل چې حکومت د ختمېدو والا نه دی او نه به ولسمشر حسنی مبارک خپل استعفا ورکړي. د یوې اندازې له مخې په تحریر څلور لاره کې شاوخوا 2.5 لک خلکو مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې ولسمشر حسنی مبارک دې خپله واکمني ختم کړي. بلخوا د هیواد مرستیال ولسمشر عمر سلیمان د غیر قانوني ګوند برادرهود په ګډون د اپوزیشن سره خبرې اترې شروع کړې دي، خو مخالفه ګوند وایي چې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
گران اوریدونکو خبرونه مولا اسرار علم مومن څخه واوریدل. تاسې مشال ریډیو ته غوږیږئ چې په 621 منځنو څپو یې اوریدل شي. په دې یو سات کې بوارې د خیبر پښتونخوا لپاره نوې ټاکل شوې گورنر وایي په صوبې کې د امن ټینګولې په لومړی توبونه کې دي. په پښتو شاعرۍ کې د طنز او مزا څه اهمیت دی؟
ما شعرې له په خوږه خوږه کې یو داسې چې لږ خلک هم خاندي او هغې ته څه سبق هم پکې. زه به ته ویم چې نصیب به مې شي کله د اشنا د واده وریجې بې درېغې خوړلې دي زما د واده وریجې.
د مصر په حالاتو له تازه رپورټونو سربېره درته ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو او 19 پروګرام پلوشه هم د دې ګړې برخه ده. د مشال سره اوسئ. گران اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری چې هر ورځ درته د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. د دې غړي اړمبي رپورت تزو. د خیبر پښتونخوا لپاره نوې ټاکل شوی گورنر مسعود کوثر ویلي چې په قبایلي سیمو کې د ترقېتی کارونو کول او په سیمه کې د سولې راوستلې د لومړی توبونه څخه دي. نوموړی د پخواني گورنر اویس احمد غنی په ځای دنده پر مخ وی. خالد خان پی رپورت لري.
د خیبر پختونخوا نوې ټاکلې شوې گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلي دي چې جنگ د مسلو حل نه دی او کوم خلک چې د ټوپک او تشدد لار پرېږدي نو هغوی سره به د خبرو په لار شخړه هواروي. مشال ریډیو سره یو ځانګړي مارکه کې د خیبر پختونخوا ټاکلې شوې گورنر مسعود کوثر په قبایلو کې د روانې شخړې حل کولو په هکله وویل چې دوی سیاسي خلک دي او د هر مسلې حل سیاسي او په خبرو اترو غواړي. هغه وایي د قبایلی سیمو لپاره د خپل فیوچر پلان په هکله مسعود کوثر اوایل چې فاټا د تعلیم، صحت او نور پرمختګ کارونو کې ډیره رستو پاتې ده او هغوی به هڅه کوي چې قبایلی اولس ته دغه اسانتیاګانې زر تر زره ورکړي. د ویلو وړ ده چې بیرسټر مسعود کوثر به د خیبر پختونخوا د گورنرې سوګند د زیارت په ورځ پورته کوي او هم په دغه ورځ به د گورنرې منصب سنبالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واوریدل، بیرسټر مسعود کوثر د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د خیبر پښتونخوا 28م گورنر وټاکل شو. نوموړی د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري او په مسلکي توګه یو قانوندان دی. زموږ همکار احمد شاه زمي د نوموړي ژوند او کار ته دا کتنه کړې.
بیرسټر مسعود کوثر د 1983 کال د مې پر 2مه نیټه د خیبر پښتونخوا په کوهاټ سیمه کې وزیږېدی. نوموړی یو نامتو قانوندان دی او تر خپلې ټاکنې وړاندې یې د لادرکسو کسانو او له اف سی آر سره د تړلو چارو په اړه مقدمه پر مخ بیولې. نوموړی د پېښور هایکورټ بار اسوسیشن مشر هم پاتې شوی دی. د دې سربېره هغه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي مشر هم پاتې شوی دی. نوموړی د پاکستان پیپلز ګوند لخوا له کوهاټ څخه په 1988 او بیا په 1990 کې د صوبایي اسمبلی د غړي په حیث وټاکل سو، چې په لومړي سر کې د اسمبلی د سپیکر او بیا وروسته د حزب اختلاف د مرستیال مشر په حیث خپل دنده پر مخ بیول. نوموړی په کال 1994 کې د سینټ غړي هم وټاکل سو. بیرسټر مسعود کوثر د زده کړې پر مهال په سیاست پیل وکړي او په پاکستان پیپلز ګوند کې ګډون وکړي چې تر اوسه ورسره ملګری دی. نوموړی د ذوالفقار علي بوټو او بنظیر بوټو نږدې ملګری ګڼل کېدی او د پاکستان پیپلز ګوند د کړنلارې جوړونکو په حیث شهرت لري. بیرسټر مسعود کوثر د عوامي نېشنل ګوند سره هم شی اړیکې لري او د شننکو په وینا د پټاکنه کې دغه هم یو لوی لامل کېدای شي. د خیبر پښتونخوا د 28م گورنر په حیث ټاکلو وروسته بیرسټر مسعود کوثر مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړی به قبایلی سیمو ته زیاته پاملرنه کوي چې دا ډول هلته ترقیاتي کارونه پر مخ یوړل سي او امن رامنځته سي. د شننګ په وینا د بیرسټر مسعود کوثر لپاره تر ټولو لوی چیلنج په قبایلی سیمو کې سیاسي اصلاحات راوستل او د سخت دریزه او وسلوالو ډلو له منځه وړل دي.
د پښتو ژبې نوې ژغ مشال رادیو یوازی په پښتو ژبه.
اوریدونکو، سوم د مصر په اړه دا رپورت درته اورو. که څه هم د مصر مرستیال ولسمشر عمر سلیمان ویلی چې د واک د سپارلو په یو پلان کار کوي، خو د صدر حسنی مبارک د مستفی کېدنې غوښتونکي مظاهره چیان وایي چې حکومت هسی وخت تیروي او په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. بلخوا د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن د خپل مصری سیال سره په دیاله خبري کړي چې له واشنگتن څخه پی هارون باچا رپورت لري.
نړیوال رسنیو د مصری صدر حسنی مبارک د مرستیال عمر سلیمان د نهې پورس په سرکاري ټلویزیون کوم تکړه هغه وینا خبره کړې چې تر مخې د هیواد د حکومتي اقتدار د یو منظمه او سولیز انتقال لپاره د یو پلان چې صدر مبارکي هم لا تړلې ده خبر ورکړل شو. رائټرز خبر ایجنټ سویلی مرستیال صدر عمر سلیمان په خپل خبرو کې دا وعده وکړه چې حکومت مخالفه پاسون کې برخه اغوستونکو څخه به د څه قسمه انتقام وانغستل شي، ولې احتجاج کوونکي چې 13 ورځې هم د زرګونو په تعداد کې د قاهره په تحریر چوک کې راغون شوي ول، حکومتي وعده او دریزونه رد کړل او د خپل نیمګړي انقلاب پای ته رسولو د ژمنو په خواله وکړ. بلې خواته په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د خبرونو تر مخه د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له خپل مصري سیال عمر سلیمان سره په ټلیفون خبرې کړي او ورسره د حکومتي واک اختیار د یو بې زنده معنا لرونکي سولیزا او قانوني انتقال په لړ کې د امریکایي حکومت د مرستو ژمنه کړې دي. خاغلی بایدن په دې خبره ټینګار وکړ چې مصري ولس ته پریښودل شي چې د خپل راتلونکي په خپله فیصله وکړي او له مصري حکومت یې غوښتل چې هغه د اپوزیشن ډلو سره خپلو کړو لوزونو ته عملی شکل ورکړي. نوموړی همداراز له خپل مصري سیال سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغه هیواد داخله وزارت ته په فوري توګه د خبريالانو او سیاسي او مدني ټولنو د کارکونکو لزورلو او د غوي د بندي کولو څخه رامني کی او د بیړني حالت قانون دې پورته کړل شي. د اوباما انتظامیه یو بل لړپوړی چارواکی د دفاع د چارو وزیر رابرټ ګیټس هم د امریکا په پوځي مرکز پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د مصر د کړکیچنو حالاتو په تناظر کې د مصری پوز د ونډې ستاینه وکړه او وی ویل
آی ثینک دټ دی ایجیپشن ملټری هاز کنډکټډ اټسلف ان ان ایگزمپلری.
زما په نظر مصری پوز د دغه پیښو پر مهال یو د ستاینه وړ کردار لوبولې دی. هغوی له ډېر صبر او زغم نه کار اغسته او که په ډاګه وایم نو هغوی هغه واړه سکړي چې موږ ترې د کولو تمه لرله. نوموړي همداراز په سیمه کې دوام لرونکو احتجاجونو ته اشاره د سیمې له هیوادونو غوښتل چې په خپلو سیاسي او اقتصادي چارو کې د اصلاحاتو راوړلو ته پام وګرځوي.
My hope would be that other governments in the region, seeing this spontaneous action,
زما هیله به دا وي چې د سیمې نور حکومتونه په تیونس او مصر کې بیواکه عملیاتو ته په پام سره د خپلو ولسونو د سیاسي او اقتصادي محرومیو له منځه د وړلو هڅې پیل کړي. پداسې کولو سره به زما په خیال او لکه څنګه چې میرمن کلینټن هم ویلی دي، زیاتو جمهوری حکومتونو ته واک اختیار حواله کول یقیني شي چې پترس کې به صفا خبره ده د ډیرو هیوادونو د وګړو اقتصادي ستونزې هوارې شي. پداسې حال کې چې د مصر سلويخت په سلو کې وګړي د ورځنی اړتیاو پوره کولو لپاره دوه امریکایي ډالر هم په ګرانه ګټي، راپورونه ښایي چې د هیواد زیاتره خلک غواړي بیرته عادي ژوند ته ستان شي. هارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
اوریدونکو، په فارن پالیسی مجله کې والټر ساکسن په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پولند نه تر چین او بیا وس په مصر کې آزاد خبرونې د جمهوریت راوستلو لپاره د اکسیجن کار ورکړي. د دې مقاله غټ کې درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
مجلہ فارم پالیسی وای چې د مصر د راتلونکو په اړه غیر یقیني صورتحال دا خبرې رامنځته کوي چې آیا موږ به په دغه هیواد کې د ایران د 1979 کال د انقلاب حالات ووینو او کنا دا به د پراګ انقلاب غوندې وي، یا همدا چې په مصر کې به جمهوریت وي او که اسلامي سغدري زبا واک ته رسي. د مقالې لیکونکي وایي چې د دې ورته خبرو هیڅ پته نه لګي، خو په فیسبوک، ټویټر او په یوټیوب چې د پیغامونو کوم سیلاب روان دي، نو دا هغه حالات را پیادوي کوم چې د شوروی اتحاد لخوا د سړې جګړې پر مهال وو، یعنی دغه وخت غیر قانوني لیکنې عامې وي. د مقالې لیکونکي وایي چې د عیسایانو د پروتستنټ فرقې په اصلاحاتو کې چې میډیا کوم رول لوبولې وو، نو له هغې وروسته په لومړي ځل نوې ټکنالوژي زموږ سیاست ته یو خاص شکل ورکوي. د مقالې لیکونکي وایي چې په 1979 کال کې چې کله هغه په غربي یورپ کې رپورټینګ کوو او هغه بریټسلووا ته ورسېدو، نو هلته کې په یو هوټل کې پاتې شو. دا یو داسې هوټل وو چې سیټلایټ ټلویزیون پکې موجود وو. نوموړی وایي چې هغه ته د هوټل مالک وویل که تاسو ته څه اعتراض نه وي، نو په مازیګری کې به د سکول ځینې ماشومان ستا په کوټه کې د سندرو پروګرامونه اوري. نو د مقالې لیکونکي وایي چې هغه ورته ښه وکړه، خو نوموړی وایي چې کله هغه خپل کوټې ته راغله، نو ماشومانو د سندرو پروګرامونه نه بلکې هغوی د خبرونو په نړیوالو چینلو باندې په پولند کې د رواني نا آرامۍ حال اورېدو. د مقالې لیکونکي وایي چې همدا حالات هغه لس کاله وروسته د چین په کاشغر سیمه کې وکتل، چرته چې د چای دکان شاته درې ماشومان کمپیوټر ته ناست وو او د خبرونو ویبپاڼې یې پرانیستلې، په کومو چې دغه هیواد بندیز لګولې وو. د مقالې لیکونکي وایي چې په موجوده وخت کې انټرنیټ د صحیح معلوماتو ترلاسه کولو سرچینه ده، خو په ځینو هیوادونو کې د امرانه حکمرانانو له امله په دې بندیز لګول شوی. مقاله کې وړاندې راځي چې په تیونس کې د اولس مشر زین العابدین بن علي د طاقت د غلط استعمال پر ضد د دغه هیواد اولس د انټرنیټي حجرو د لارې د مظاهرو لپاره خلک راوپارول، او همدارنګ کردار انټرنیټ په مصر کې هم بلوبو چې د ستاینې پکې د موبایل ټکنالوژي ده. د مقالې لیکونکي وایي چې مصر په انټرنیټ سرحد پورې بندیز ولګوو، خو پوره کامیابي ترلاسه نه کړه، او همدارنګ کارو شوروي اتحاد په سړه جګړه کې کھڑے وو چې د هیواد دننه یې د ریډیو فری یورپ او د وایس آف امریکا ریډیو په خبرونو یې بندیز لګولې وو. د مقالې لیکونکي وایي چې دا مهال الجزیرا ټلویزیون او ځینې نورې چینلې په روانو حالاتو کې د خپل سخت کار له امله د میډیا د کارپوهانو لخوا ستایل کیږي. د مقالې لیکونکي وایي چې امریکا د الحر او نورو نړیوالو رسنیو مالی مرسته په دې وجه کوي چې په منځني ختیځ کې د جمهوریت لپاره روانو هلو ځلو ته وده ورسیږي.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغه نوو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ، په دې لنډو سپو مو اورئ:
2000 او دیر، 14500 او اتیا، 15500 او 15.
او که عام ریډیو لرئ، نو لنډه سپې مو دادی:
40، 20 او 22.
او منځنه سپې مو دی:
600 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، روس د برتانوي ورځپاڼې ګارډین جرنالیسټ له هیواد شړلې دی. دا چې دا خبریال ولې له روس څخه ویستل شوی، دا به د مشال د خبر مرکزی څانګې په رپورټ کې اورو چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
تیر اونۍ روس د برتانوي ورسپانې ګارډین خبریال لیوک هارډنګس ته دغه هیواد نه د وتو امر کړی دی. چارواکو خبریال هارډنګس ته د دې امر هیڅ وضاحت نه دی کړی، خو خبریال هارډنګس د ویکی لیکس وېبپاڼې په هغه ډیپلوماتیکي پاڼو باندې راپورونه لیکلي وو چې د روس په اړه پکې څرګندونې شوې وي، او ښکاري داسې چې روسي چارواکي هم دغه راپورونه غوسه کړي دي. لیوک هارډنګس په دې اړه ویلي دي چې دې کله د لندن نه د تیر خالی په ورځ روس ته راتلو، د ماسکو په شرمیتو هوایي اډه د پولیس ساتونکو ځواکونو هغه ایسار کړو. هارډنګس وویل چې
څوک وو چې زما د پاسپورټ سره په یو کوټه کې ننوتو، او بیا ژر زما طرف ته راغلو او راته ویل چې اوس ستا لپاره د روس دروازې بند.
خبریال هارډنګس بیا ونیولې شو، او چې کومه الوتکه لندن ته روانه وه تر هغې پورې امنیتي ځواکونو بوتلو او ورته وویل چې ته اوس تلی شې. د خبریال هارډنګس د روس نه د شړلو په اړه دا محل د روس چارواکو هیڅ وجه نه ده خودلې. روس ته راتګ نه مخکې خبریال هارډنګس په لندن کې دوه میاشتې د ویکی لیکس د هغه ډیپلوماتیکي پاڼو په اړه لیکل کول چې روس سره اړه لري، او په دې کې تر ټولو نه زیات هغه راپور د خلکو د نظر تیر شوی وو چې پکې روس ته د مافیا یو مهم هیواد ویل شوی وو. د ګارډین ورسپانې ایډیټر ایلن رس بریجګر د خبریال هارډنګس دغه شړل په سختو ټکو کې غندلی دي، او ویلی دي چې دا د میډیا د ازادۍ لپاره یو ډیر ستونزمن پرمختګ دی. د برتانیې د خارجه چارو وزارت ویلی دي چې دوی د روس نه د دې پریکړې په اړه ځواب ته سترګې په لار دي. د تیرو څلورو کالو راهیسې چې کله نه خبریال هارډنګس روس ته ل خپلې دندې سره کولو لپاره تللی دی، د روسی چارواکو سره اړیکې ډېرې ښې نه دي، او دا په داسې حال کې ده چې د روس او برتانیې ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې د روسی استخباراتي ادارې کې جی بی د پخوانی افسر الیگزینډر لتوینتکو ته د زهر ورکولو له وجې ډېرې ښې نه دي. خو خبریال هارډنګز وایي چې وضع هغه وخت ډېره خرابه شوه چې کله تیر کال هغه د کافکاز ناقراره سیمې ته لاړو، او هلته یې د هغه ځانمرګي کس پلار سره مرکه وکړه چې تیر کال یې د ماسکو د ریل ګاډي په سټیشن کې برید کړی وو، او د دې نه پس بیا هغه د روس د خارجه چارو وزارت ملاقات ته راغوښتی وو. او په دغه ملاقات کې هارډنګس ته وویل شو چې ستا د خبریالۍ د سالانه کارت موده ختمه شوه. خبریال هارډنګس زیاته کړه چې
دوی ما ته وویل چې ستا د خبریالۍ د دندې کلنۍ کارډ چې د دې پرته څوک هم په روس کې نشي پاتې کېدای، او چې دغه کارډ درسره وي نو بیا ویزه ورکړل کیږي، نو هغه کارډ یې راته نوی نه کړو، او ځکه د کال په اخره کې به ما روس ارومرو پرېښودي.
ماسکو بهرني خبریالان تقریبا په روزانه توګه د روس نه شړي، او دا په هغه وخت کې کیږي چې کله د کوم یو هیواد نه د روس جاسوسان اوستلې شي. تیر کال کرملن د چک هیواد د تلویزیون یو خبریال جوزف پزدر کا د روس نه اوشړلو، چې کله جمهوریت چک یو روسی خبریال د جاسوسۍ په تور د خپل هیواد نه وسته و.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
گران اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري چې هر ورځ درته د سحر لنه هو د ماخام تر شپه غو خبرونه کوي. کچرته انټرنیټ ته لاسرسي لري نو زموږ پته د مشال ریډیو .com هلته لاړ شئ او زموږ خبرونه واوري. اوس به اسلام آباد ته لاړ شو. د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو غټکی به لریاز مساخل څخه وره.
نن هم د پاکستان مختلف ورسپانو مختلف موضوعات سیړلې دي چې پکې مشترک خبر د ولسمشر لخوا په کامی مسلو د سوچ د پاره د ګول میز کانفرنس را بللو دی، او د لړکی ټولو سیاسي ډلو سره رابطه شروع شوې دي. ورسپانه جنگ وای چې د پی ای ملازمانو هړتال جاری دی، او پکې اتیا پایلټان د ناروغتیا له امله په چټې دي چې ورسره په درزنونو الوتونه ځنډېدلې دي. ورسپانه مشرک لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر اویز غنی د خپلې څوکۍ څخه لرې کړې شوې دي، او د هغه په ځای مسعود کوسر نوی گورنر ټاکل شوی دی. اداریو کې نن موږ د مشرق ورسپانې اداریا راغستې ده چې پکې لیکل شوی دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ځپلې شوی خلکو په نوم راغلي امداد د سیلاب په امدادي پروګرام کې شاملولو باندې د خیبر پښتونخوا حکومت اندېښنه بالکل پزیده، ځکه چې د کیری لوګر بل تر لاندې راغلي امداد کې هم د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا برخه ډېره کمه ایښودې شوې ده، او حق دا دی چې د ټولو زیاته برخه هم د دې ده، او اوس سره دا ظلم بیا کیږي. اداریه مخکې وایي چې دا سخکاری چې بیا به خیبر پختونخوا حکومت په خپل مقدمه ګټلو کې پاتې راشي، ځکه چې دوی صرف په اسمبلی کې د دې د غندنې قرارداد پاس کړي او یا په اسمبلی دننه او بهر تاوده تاوده تقریرونه کوي. ولې د مسلې حل دا دی چې باید اسلام آباد ته د غړو یو جرګه ولېږلی شي او هلته دا خبره د چارواکو په وړاندې کیږي، او که داسې ونه کړی شو نو د مسلې حل ډیر ګران ښکاري. دغه شان ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د کورنو چارو وزیر رحمان ملک اسلام آباد کې مخ پسې واقعیدونکو جرمونو او اغلا غدو نوټس اغستې دي او ټولو پولیسو ته ویلي دي چې په دې دي په فوري توګه کابو وموندي شي. اداریه وایي چې دا ډیره خبره ده چې د رحمان ملک دې اړخ ته پام شو، ولې ضرورت د دې خبرې دي چې دا واړه واړه جرمونه او سټریټ کرایمز د ملک په هر خار او هر ځای کې موجود دي، او هم دا واړه واړه جرمونه لویو پیښو ته لار هواروي. نو پکار ده چې داخله وزیر د ټول ملک پولیسو ته هدایات جاری کړي، د سره به اولس به د سره یری خطر خپل کار روزګار کوي او ورسره به ملک د ترقی او پرمختګ په لار روان شي. د دې سره سره ورسپانې جنگ خپل ادارې کې لیکلي دي چې سعودي عرب به د سره درآمد کولو لپاره د پاکستان مالی مرسته کوي، او د لړکی پریاس کې د دوه ملکونو ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شو چې تر مخه به سعودي عرب پاکستان ته 100 میلیونه ډالر ورکوي. ادارې لیکي چې د سعودي عرب غونډې ملک چې غلبه یې د نورو ملکونو نه راغوښته، اوس یې نورو ملکونو ته برآمد کوي. اداریه اخره کې وایي چې د سعودي عرب د دې ګام سره به پاکستان د کرکیلې په میدان کې په خپلو خپو ودرېږي، او دا ګام ډېر د ستاینې وړ دی.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم.
گران اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه اورئ، د مشال په نوم 19 پروګرام به کې هم اورئ. وزو اسلام آباد ته له احمد الله څخه د نن ورځې د خوراکي توکو بای د سرو زرو او سپینو زرو نرخونه او په بهرنیو پیسو کې د پاکستانی روپی بای اورو د احمد الله.
دنن بازار نندمل پلوی خارونو کې د سبزیانو ریټونه سپدې ډول دي. پیاز په اسلام آباد کې 50 روپۍ، په پېښور کې 40 روپۍ، په کوټه کې هم 40 روپۍ، او کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دي. آلوګان په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور کې 45 روپۍ، په کوټه کې 48 روپۍ، او په کراچۍ کې 20 روپۍ کیلو دي. ټماټر په اسلام آباد کې 70 روپۍ، په پېښور کې 70 روپۍ، په کوټه کې 50 روپۍ، او په کراچۍ کې 50-50 روپۍ کیلو دي. ګوپی په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور کې 30 روپۍ، په کوټه کې 50 روپۍ، او په کراچۍ کې 50 روپۍ کیلو دے. مٹر پہ اسلام آباد کے 40 روپۍ، پہ پیخور کے 150 روپۍ، پہ کوٹا کے 150 روپۍ، اور پہ کراچی کے ہم 150 روپۍ کیلو دی. ٹیپر یو کلو پہ اسلام آباد کی 45 روپۍ، پہ پیخور کے 10 روپۍ، پہ کوٹا کے 2 لس، اور پہ کراچی کے 10 روپۍ کیلو دے. اور مرچکے یو پاؤ پہ اسلام آباد کی 45 روپۍ، پہ پیخور کے 2 لس، پہ کوٹا کے ہم 2 لس، اور کراچی کے 10 روپۍ پاؤ دے. چینی پہ اسلام آباد، پیخور اور کوٹا کے 2 کم 70 روپۍ کلو، اور پہ کراچی کی 50-75 روپۍ کلو دا. اوڑو پہ اسلام آباد کے 28 روپۍ، پہ پیخور کے 20 روپۍ، پہ کوٹا کے 9 روپۍ، او په کراچۍ کې 20 روپۍ کیلو دي. غټه غوښه په ملک کې د 250-300 روپۍ، او نری غوښه د 350-450 روپۍ کیلو خرڅیږي، او غوړي هم په ملک کې 150-170 روپۍ کیلو خرڅیږي. او اوس تمل پلوی خارونو کې د میوو نرخونه، مڼې په اسلام آباد کې 100 روپۍ، په پېښور کې 90 روپۍ، په کوټه کې 80 روپۍ، او په کراچۍ کې 50-80 روپۍ کیلو دي. کیلې یو درجن په اسلام آباد کې 50 روپۍ، په پېښور کې 40، په کوټه کې هم 40، او کراچۍ کې 50-50 روپۍ درجن دي. انار په اسلام آباد کې 200، په پېښور کې 180، په کوټه کې 180، او په کراچۍ کې 180 روپۍ کیلو دي. امرود په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور کې 15 روپۍ، په کوټه کې 10 روپۍ، او په کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دي. او مالټي یو درجن په اسلام آباد کې 70 روپۍ، په پېښور کې 80، په کوټه کې 15-80، او کراچۍ کې 80 روپۍ درجن دي. او اوس تمل په صرافه بازارونو کې د سرو او سپینو سرو نرخونه، په اسلام آباد، پېښور او کوټه کې د یوې تولې قیمت 43,300 روپۍ، او سپین زر یوې تولې قیمت 940 روپۍ دی، او په کراچۍ کې د یوې تولې قیمت 43,200 روپۍ، او سپین زر یوې تولې قیمت 940 روپۍ دی. او اوس د بهر ملکی کرنسو په پاکستانی روپۍ کې قیمت، یو امریکایي ډالر په 50 روپۍ او 70 پیسې اخیستل کیږي، او 50 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 130 روپے او ویا پیسې خسته کیږي او 138 روپے خرڅولې کیږي یو ایرو په 114 روپے او 75 پیسې خسته کیږي او 111 روپے خرڅولې کیږي یو کاناډایي ډالر په 50 روپے او 90 پیسې خسته کیږي او 80 روپے او 100 پیسې خرڅولې کیږي یو یو ای درهم په 30 روپے او 15 پیسې خسته کیږي او 30 روپے او 50 پیسې خرڅولې کیږي یو سعودي ریال په 20 روپے او 80 پیسې خسته کیږي او 20 روپے او 95 پیسې خرڅولې کیږي او یو افغانۍ په 1 روپے او 75 پیسې خسته کیږي او 1 روپے او 80 پیسې خرڅولې کیږي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پیښور پیښور کې لسنی می بجې شوې سره لم مومن د خبرونو سرټ کې درته وای
د امریکا د کانګرس غړو ویلي دي ک چرې پاکستان امریکایي سفارتکار منډیوس خوش نکړو نو بیا به کانګرس د اسلام آباد سره په خپل مرستو ختمولو غور شروع کړي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ملک سیاسي او مالی حالت ښه کولو په لړ کې د ټولو سیاسي جماعتونو ګول میز کانفرنس را بللې ده د پاکستان سرکاري هوایي شرکت پی آی اے د ملازمینو لخوا هړتال نن په دویم ورځ هم روان دي چې له امله یې یو شمېر نور پروازونه هم ځنډیدلې دي په مصر کې نن په 14 ورځ هم د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي بل خو د هیواد مرستیال ولسمشر عمر سلیمان خبرداري ورکړې چې مظاهرې به نور برداشت نه کړي شي او د چچن یو اسلامي سردریز غوند وروستۍ میاشت د روس په ماسکو هوایي ډګر د شوې ځانمرګي برید پړه پر غاړه اخیستې په دې برید کې شپږ 13 کسان وژل شوي وو
د خبرونو سرټکی مول اسرار علم مومن څخاور دل ګران اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې هر ورځ درته د سهار له نه د ماخام تر شپږو خبرونه کوي په نیویارک یو عدالت یو پاکستانی نژاد امریکایي مزمل حسن د خپل مرمنې د وژلو له عمله مجرم وپیژند د مزمل حسن د کیس په اړه د بیلابیلو امریکایي خبری رسنیو د خبرونو په مټ حسیبي شهید دا رپورت برابر کړی دی
په نیویارک یو عدالت مزمل حسن د خپل مرمنې د وژلو په تور مجرم وپیژند نږدې دوه کاله مخکې د آسیه حسن مړې وموندل شو هغه مهال د 30 کلنې آسیه حسن د وژنې پیښه د امریکا په بیلابیلو ټلویزیونو چینلونو کې خبره شوه د امریکا غږ یا وی او ای آشنا ټلویزیون کې د دې پیښې په اړه د پولیسو لخلې وویل شول چې دا پیښه ډیره ناشنا پیښه وه
پولیس ان اورچارد پارک نیر بفالو سی د کرایم واز د ورست دی هاف ایور سین
پولیس په اچر پاک کې بوفالو ته نږدې وای دا هغه ناوړه جنایت ته چې دوی په خپل ژوند کې لیدلې دي دوی د آسیا حسن سر پرې کړې جسد له برجس ټلویزیون سره پیدا کړ دا هغه ټلویزیون دی چې آسیا حسن او د هغې خاوند مزمل حسن 15 کاله مخکې پرانیسته وو مزمل حسن پر دې وجنه تورن شوی او په کېد کې دی
په نیویارک کې د محکمې په وینا مزمل حسن د 2009 کال په فبروري کې شپږ ورځې وروسته تر دې د خپل میرمنې سر غوڅ کړ چې هغه له دنه طلاق وغوښت مزمل حسن او آسیا حسن نه کال سره یو ځای وو دوی دوه ماشومان لرل او په 2004 کال کې په امریکا کې تلویزیونی خبرونه په دین نیت اپیل کړی چې نړیوالو ته د مسلمانانو مثبت اثر وړاندې کړي عدالت تر یو سات په لږ وخت کې پریکړه وکړه د اتو نارینه وو او څلورو ښځو قاضیانو ډلې مزمل حسن د ځان د دفاع لپاره په قتل مجرم وپیژند او له قانون سره سم به د لږ تر لږه 25 کاله په جیل کې تیروي د جیل وخت یې د مارچ له 9 پیلېږي مزمل حسن د محکمې پریکړه وغندله او څرګند کړه چې محکمې د نارینه وو حقونو ته پام نه دی کړی مزمل حسن وویل لمړی یې میرمنې هڅه وکړه چې دی ووژني او د ځان دفاع وکړه مزمل حسن ځان د جنوبي افریقا له پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ریګن او د هند خپلواکۍ له مشر مهاتما ګاندي سره پرتله کړ چې ټول مجبور شول چې د ځانونو دفاع وکړي د نیویارک عدالت د 13 ورځو په ترڅ کې د آسیا حسن تصویرونه ښکاره کړل په تصویرونو کې دا هم و چې مزمل حسن د سټډیو په تیار خونه کې د خپل میرمنې انتظار کوي سو دته جامې راوړي د محکمې له شواهدو داسې ښکاره شو چې مزمل حسن خپل میرمن په دوو چړو تر سلويخت ځلی ډیره وهلې ده رپورت وایي چې حسن د بریډز په نامه ټلویزیون د دې لپاره په 2004 میلادي کال کې جوړ کړ چې د هغه کیسو مقابله وکړي چې وایي د مسلمانانو د سخت دریزې په باره کې د امریکا په ټلویزیونونو کې راځي حسن 29 کاله مخکې له پاکستان نه امریکا ته راغی او د نیویارک په بفیلو کې ډیر کامیاب بانکدار و.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه اسکول نه غون راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
خغل اوریدونکو تاسو زما کور او زما کلی خبرونه د مشال ریډیو نه اوریدل شي همدار از نور خبرونه اونیزي خبرونه مونږ تاسو ته لرو. تاسو مشال ریډیو اوري نو په دې لړکی به تاسو دغه اونیز پروګرامونه هم اوریدل شي. اوس د یو رپورت وخت دی. په شمالي وزیرستان کې د ناسمو حالاتو له کبله ډاکخانه بندي دي او خلک نشي کولای ضروري کاغذونه او خطونه ترلاسه کړي. عمر دراز وزیر د خلکو په دغه ستونزه باندې دغه تفصيلي رپورت را لیږلی.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د یوې مودې راهیسې د ژوند د نورو برخو په شان د ډاکخانه نظام هم ډیر اغیزمن شوی دی. د سیمې خلک وایي په داسې حال کې چې دوی د دورې جدید نوې طریقو یا سرویس لکه انټرنیټ، ټی سی ایس، او سی ایس او داسې نورو څخه هم محروم دي او د خطونو یا نورو ضروري اسنادو لیږلو یا ترلاسه کولو لپاره یوازینی نظام ډاکخانه دی. خود ناسم حالاتو لکابله د ډاکخانو عمله د ډېرې مودې راهیسې وزیرستان ته ناراضي او په وزیرستان کې ټولې ډاکخانې بندې شوې دي. د شمالي وزیرستان ایجنسی سپینمام سیمه اوسیدونکې ګلمیر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خپل د نوکرۍ د پاره خپل کاغذونه جمع کړي وو خو د ډاکخانه غیر فعالیت لکابله ورته د انټروی خبرداري دربلل شوي نیټې نه ورسته ملاو شو. دوی وای
ز خپل ځن خبره تک چې موته لټر وغلای و ټیم به تر څه اغه نورسته موته ملاو شو موته ډېر افسوس وشو چې دا اکثر ټول خلک ته چې موږ دا فرسي به ورسته ملويږي دا خلکو د غنه محرموي دا فار نه فیسته پر غشته و سټینوګرافر دکی خو بل ګورسیانو ټول د حالات لکه سپینوم چې موږ حالات ته د زمیرلی د میرم شاه دکیون چې موږ د نرسي په لږ ډپټینو کو څه حالات دی وشه چې حالات خراب دي او حالات خو ان شاء الله شدي مول لټر په لیکره مکمل په شاورتا او اسلام آباد ته کاپی مو ته کړی دا جواب یې وکړ چې جی
د شمالی وزیرستان ایجنسی یو بلوسیدون کې شاهد خان وایي چې بعضې ډاکیان یا د ډاکخانه کارکونکي د دې وجه په بنو میرانشاه سړک باندې امنیتی پوستو باندې د ډاک نه پرېښودل ښایي.
ډاک سیستم چې د شمالی وزیرستان ولا ډېر خاندانای ده ځکه چې کمیشن وای واشی ریدو کلینر خلک ته ملاویږي او په وخت نه ته ملاویږي په 23-24 باندې چې کوم کلینر غولې دي الټ شوی دي چې کوم کاسان د ډاکونه ولا سرکوري کاسې ته نیولای دا کوم ډېر اور دا او یا چې د ډاک په دانر وران چې په سټیم ډېر ستړیا وی ډېر چیکینګ کو یوای وکاپیا نه کافی ته د وځي د ډاک نه وران ایس په موجوده حال شي مشت دی سیټی انټروی اکثر شن کای دا یاش ون نو وشو ویل چې ډاک په سیستم خالق نن سبو انټرنیټ سیستم دا پابند او په ټلیفون باندې ډېر مخلړو مېرا بنیدا وشي دا ډاک چې کوم حالات درش کی ډېرا کو یا لږ دباو پوچاوي میر دنه کې ماتي واخ دا یاش ډېر خلک تست
خود شمالی وزیرستان ایجنسی تحصیلدار خاندان نامو چکلا د دې نظام د غیر فعالیت په اړه وپوښتل نو دوی علت په سیمه کې د حالاتو کړکېچنتیا ښایي او وایي چې بیا هم دوی هڅې کوي چې په څه ناڅه ډول د خلکو دغه ضرورت پوره کړي.
سیمې خلک غوښتنه لري
چې دولتي مربوطه چارواکي د خلکو دغه ستونزې په پام کې ونیسي او د دې د حل مناسبې لارې چارې ولټوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ستاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی اپ مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
په پښتني سیمو کې ډول ډول انګیرنې شتون لري لکه د سترګو رپېدل په بلای کې د کارغه کېناستل او د لاس د ورغوي او پښې د تلي خارخ کول د افغانستان خوست ولایت کې دغه سنگیرنو په اړه نقیب الله متنوال رپورت لري چې د غزاله جاوید په سندره پیل کیږي
د ستر ګرپیدل په بالای د کارغه کې ناستل د لاس د ورغوي او د پښې د تل خارښت کول هغه څه دي چې د خلکو په ورځني ژوند کې یو معمول خبره ده خو له دې بیا په کلیو او کورونو کې خلک راز راز انګیرنې او تعبیرونه لري په همدې اړه د ګربزو یو تن اوسیدونکی د خپلې سیمې انګیرنې داسې راکوي
مې نظیف ته د ګربز د شیخونه کړي اوسیدونکی یم موږ په کلی کې خلاص مختلف صوبې نه دي چې د ځنه خلک د سترګو وره پیږي شې سترګو وره پیږي بیا یې چې ورځانه مو دغه مشکلات په پیل شوی چې خلک مو بشای دی چې بیا کړه سترګو وره پیږي والا خلک مونږ په غیبات لګیا دي یا مثال د خبره په چی کې د شماچ د تروشي بس په د شما کې تیار دي چیرې والا ور مونږ سې کوي وا شما تر لګه د شما تر لګه د شما تر لګه والا دومره مونږ دي خدای په کار کې کړی د څه څور او دا مختلف رواجونه دي په خلک نو
د خوست د دوه منده د زدرانو قوم اوسیدونکو متین پښتون د خپل سیمه انګرنې بیا داسې پوګه کوي
زیاتره خو چې موږ په خوست کې ګورو او په پښتنو ټولنو کې ګورو دوی چې دي داسې انګیرن لري چې څوک وایي چې زما چې د خیل اس وته خوريږي د مقصد دا شو چې نه ماته دنیا را درې می بیا هم دا کیسه کچا پلس خو خې چې د زما چا پلس وې ګمر وته خور دی په دې وجه زما څخه پیسې درې می هم دا قسم ته زړی خزم د جامې ډېر کې چې زما ک ټیکری پیسا ګانډ شو ګانډ ورغلی و هم دا ډول ک وړو ورزي په ورځ کله خوشتوی بیا ته وړو ورځ بیا دی وای چې دا بکت ملمنه راځي
خود خوست د زاز میدان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو بیا لدی علاوه ځینې نور انګرنه هم دا سی راکې
مونږه اور سی مخینی جو څوري وجونو هو س هغه وجونو ختم شوی دی او یو ورځ دا او مونږ به کور کې غوننګ شو نو مونږ به ورځ پورې چاته پې نه ور کوه دی ورګه به نه ور کوه خځو به دې ښه مور کې او بل دا ورځ چا خپاو ته خړی دی دا او ملمنه راوند یا مو پخې دی سپایل اغړی گیری جرول منار سی بل داره وجو دو چا به خزر اوړنو اغه نه به وبو پړواله بیا مونږ ته دا ظلم ده خکور نه ده نوی جمعی لاندې شي زه خو له پک الوت ویږم مونږ وبو سره نه ده خپله پک زیر کی بغیر وبنای کول شي سپاج څوک خو نه بیا غل کور ولا غړی مت چا کا نور شون دا ویر کوي زه را خپل بیا ورون شي نو ډېر وجورو سبو تا
د خوست د اطلاعات او کلتور پخوانی رئیس عبدالکریم پتن چې د شفاهي ادبیات او فولکلور په اړه څو کتابونه هم لیکلي انګرنې د پښتني فولکلور لپاره یو غنا یا بډاینه بولی
فولکلور خو چې جوړ شوی دی د هغه د خلکو د ضرورت په اساس جوړ شوی دی چې خپل ورځنی چارې به دیغه پرونه کې به حل کولې په دا کې داسې نه دی چې موږ په فولکلور کې مثبت شینه نشته ډیر مثبت شینه نشته او ډیر منفي شینه نشته خو د خلکو د پوی مطابق هغه څه چې منستر غلي دي دی دغه په ښه شکل غړنل دي فلکلور خو دا کې شک نشته چې دا دغه سره غنی شوی دی او د خګنل په غازی کې به نتیجه به دغه شی نتیجه نه وکړي الهي چاره دغه سوې چې الهي به کوم چار وکړه نو دوی به په یغه ته منسوبه ولا سره د شپابر به ارتباط نه لرو او د غنا په یسبو بالکل فلکلور دغه سره غنی شوی دی
یوازې د غنګرنی نه دی بلکې پښتانه بډایا او غنی فلکلور لري او هم په خپل سیمه کې ګڼ نور د دنیا او ریواجن لري چې ګڼول ویدیزو او ختیزو په هانور باندې تحقیق او چړنې کړي او یو ځای نور نړۍ ته هم ور جندلی دی نقیب الله متنوال مشال رادیو
چیکار غفلی کینی وایم دای دی اوس براشی
خبر او سندره
د موسیقي زنګړی خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راځي اخبار او رحیم شاه په اواز کې ډېر ټاګار نشر کوي او ما ته کوم دي کوچی غانا نشر کوي
ما د یو غزل و د عبد الله مکوړ په اواز کې نشر
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو وکړې اشارا
سرګي وللا تور کې نکري زی وللا پور کې
لاس ته مين را کارا نټول دنیا هي رکا
دد پر نشپ ګول نن مونږ سره رکا
مشال ریڈیو اڑاندی کوي
پا په پښتو کې ګڼ شمېر شاعران تنزیه او مزاحیه شاعري کوي چې په خلکو کې ډېر شهرت لري. په پېښور کې زموږ همکار باز محمد عابد له څو تنو مزاحیه شاعرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ پرې رالېږلی دی.
سرنګه چې د نثر په بېلابېلو پنپارو کې طنز او مزه د لیکنې خوند او مزه یو په دوه کوي، دغه شان شاعران په شعرونو کې په بېلابېلو پورومونو کې د طنز او مزه مالګه ګډوي او په فرد او معاشره د طنز او مزه په ژبه هغه سوایي چې په سنجیده شعرونو کې ورته ویل ګرانه خبره وي. په پښتو کې هم زیاتره شاعران په خپلو شعرونو کې د طنز او مزه نه کار اخلي. د لنډۍ خلیل چې د غزلیزي شاعرۍ تر څنګ طنز او مزه هم لیکي، مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل:
نن سبا د مشرک هم ایسا درد او خفګان کې مبتلا ده. د دې په خوله خندا راوستل، دې له یو خوشحالي ورکول، دې له یو رنگ ورکول، دا ډېر ګران کار دی. کوم سړی چې بل خندی نو خپل جاړي، خو د بل خندول بل خوشحالي ورکول دا دینه ډېر لوی ثواب اوچت کده نشته. چې په یخ جمی کې کوټه ګرم وي نو په چاو الوا د سړی خوله ګرم وي، او دریم بے وقوف سړی ورزی به التا د دوو په منځ کې چې کیسه ګرم وي، په سپینه ورځ لکه د غل چې ګرځي دلته د هغه خلکو شپه ګرم وي. ډېر بے حد وي خوشحاله رانه د خان لالا مې چې جلسه ګرم وي.
یو بل ځوان چې تبې طنز او مزه ته جوړه ده وایي:
زمان یو سمی الله مجروح ته ز د تخبه د خاورې سره تعلق ساتم. د مزاحیه شاعری چې کوم دان اغه ز خپل هم کومه او خوخومه، د نورو شاعرانو چې کوم مزاحیه شاعری دان اغه هم اورم، هم ویم او هم خوخومه. زما یو شعر دی چې صرف په خېټه باندې مالی کلی چر د اباز کسان چې کمی دی لکه خېټه لګ ډیر زوره وري خلک ډیر ذاتي درانه د زما خېټه او سملو یا بوساړه د زما خېټه. نن می ډیر ډوړې خوړې د ملګرو چې په یو طرف کګه د زما خېټه نو زه بیا سوي مچ غټ او کوړه د خوسمر چنه بدرګه د زما خېټه.
ادبار ګل زلسوان دی بیا وایي چې د ماشومانو لپاره مزاحیه کلام لیکي:
په چوکاټ د نظم مزاحیه شاعري کوم، غاز مشری له ورکوم. نو مشری له په خوګه خوګه کې یو داسې چې لګ خلک هم خاندي هغه ته سبق هم پکې، او اکثر زما واده ورجی کتاب چې کم دی هغه نو ماشومانو د لپاره بازي نظمونه جګه مون په مقابله پکړې دي او میدان تمروس دي. ته به توې چې نصیب به مشکله د آشنا د واده ورجی به درې غي خوړلې دي زما د واده ورجی مجمه د ډکه ډکه غمازانو پټي اور او مجنون لچای اونړې د لیلا د واده ورجی د نور غم خادو کې د ارچانه مخ کې ناس پیمون خوړې کله د مولا د واده ورجی لزړسوان دی د بارګوله پچې ډکته نه اوس بخیله جلوټلې جو استاد د واده ورجی.
ل دوی نه علاوه په پښتو کې نور ډیر شاعران هم شته چې د طنز او مزاح په میدان کې پیژندل شوی سيري دي، چې میراوس، ظفر خان ظفر، اکمل لیونی او داد محمد دلسوز پکې د یادولو وړ دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو، اوس هم وخت شوی دی د میرمنو لپاره د ځانګړې اونیز پروګرام پلوشه. فرخنده وزیر کوربنه ده، راځي چې پلوشه واورو.
پلوشه.
بهر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده،
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پوښتنې، هم لتا نه هم لمانه، راته غوږ کېږده اګرانه.
بلوشا.
اوریدونکو، ستاسو پروگرام پلوشه ته په خیر راغلی. د ټولو اول رازو د پاکستان پیپلز ګوند د خزو صوبای مشه او د کامی سملی غړي مهرنسا افریدی مرکه دویم برخه ته مونږ چې کلا د مهرنسا افریدی نه وپختل د عملی سیاست سره سره خپل کورنۍ او بچو ته څنګه وخت ورکو او دغه دواړه کارونه یې سرنګ په وړاندې بوتل، نو په جواب کې ویل:
بس کې یو
خزه کول
غوړي نو هرڅه کولی شي، یو کنه کول غوړي نه شي کولی. ما واده نه پس تقریبا ایم اے کے اوما چې کله زما واده وشو هغه نه پس ایجوکیشن مې دا چې څومره ډیګریانی مطلع واده نه پس ما کړي دي او زما د خاوند چې کوم ریډیو پاکستان کې هیز انټرنیشنل براډکاسټر د هغې په مینه او د هغې په پوش باندې زه مخکې شوی یم او بیا دې سره سره ما همت کړی دی خاص صورت باندې مې همت کړی دی خو دا ده چې سیکریفایس کول غواړي سیکریفایس نه بغیر نه کېږي تقریبا 42 ایئرز وشو زما په دې سیاست کې پیپل مطلب
څنګه چې تاسو ویل دغه پښتنې ته زه یو ځل بیا راځم د ضیاء الحق په دور کې پولیټیکل ورکرز یعنی سیاسي کارکنان او دا شان یو شمېر نورو خلکو ته سزاګانې ورکړل کېدې هغه وخت یوې ښځې سیاستوالي لپاره څنګه وو تاسو په خپل دغه وخت نه تیر شوي نو دغه تجربه مو څنګه وه
بیداری بھٹو صاحب خلق کو لجبا ون کا جبا پیغام جموں گا تھرو نے خلق کو ملاؤ شو او په داسې انداز موږ خپل لیډیز تیار کړو بیا د لیډیز ارګنایزیشن کې د جنرل سیکرټري الیکټ شو ما ټوله سوبینا او ټو تھرډ میجارټي ووټونو باندې راغما نو هغه ما لپاره یو موټیویشن او بیا 85 کې بینظیر بیبی چې پرزیدنت کوم د ټول پرانس د پیپل پارټي د ښځو څنګه مشر کوم نو ما موټیویټ کړ اوس ما تقریبا دیل هینډ اوور 15,000 ارګنایزیشن ما دیل ورک تو 15,000 ارگنائزیشن اور فرحان نبی بھی پوری ہر یو ارگنائزیشن کے 20 خزے ماں غصی دی مدا سے صبح سرات نما 3 لاکھ خزے برابر کری دی لوار پڑی
تاسو دا خبری کولی پا دیکی مو دا بینظیر بھٹو ذکر ہمو کو تاسو د پیپلز ګوند د پخوانی مشر بینظیر بوټو مرګ د پاکستان په سیاست کې د ښځو رول او کردار ته تاسو په نظر کې څه نقصان رسولی دی
ډېر زیات لوی دښ کوي اونۍ کې بيبي ښځو لپاره ډېر زیات کار کول بيبي خلکو له ډېر اهمیت ورکړی دی لیډیز لا ډېر زیات اهمیت ورکړی وو پکړم پکړم باندې او دا وی رائټ د پاره و فایټ کول لکه یو ځل دا چې سوي چې اکثر چې کوم خوري والټا کول یا جو بول سی د خوندانو زلا تاسو یو خوره دا چې و چې هغه خواخې او خاون سوزولی و او دومره بد طریقې باندې سوزولی و چې د هغې ډېر بد حالو نو وی وی هغه ما پخپله ولې لاړه موږ ټول ورسره او هغه بیا امریکا ته ولېږله هلته د هغې علاج شو داسې ښځو سره هغوی ډېر زیات مینه وه او د ښځو لپاره هغوی ډېر زیات کار کړی او ما خیال دی اوس به داسې څوک نه چې د ښځو لپاره دومره وکړي زرداری صاحب ښځو لپاره کافي اهمیت د ښځو له ورکۍ لګیا دی ریډیو کې چې په ما داسې زمونږ طرف نه هم هغوی ته ریسپانس ملو شي
مهرالنساء بیبي ډېرې ښې خبرې مو کړې یو اخیری تپوس لرم او هغه دا چې مهرالنساء افریدي دا وخت پښتنو ښځو ته څه پیغام ورکول غواړي
زه به دا وایم هر ښځو ته چې خپل بچو باندې تعلیم وکړي او تعلیم سره کولی کړي چې تعلیم راشي نو ماشومانو کې به شعور راشي او قام به اوچت شي په دې باندې دا زما هغه دی مطلب ټول لپاره دا زما مېسج دی دا زما پیغام دی چې ایجوکیشن از مست او ایجوکیشن پکار دی چې وشي
او اوس هم راځو د سواد د خزو د تیر وخت په اړه دی لیکتا ایکسپریس ټریبیون ورسپاره کې اتیکا وډو لیکي سواد چې په تیر وختونو کې د طالبانو په ولکه کې وو او خلکو دغلته د یری ژوند کولو جنکۍ په سکولونو بند کړل شوی وي سړی حلالېدل بمی چاودنه کې دی بیا په وزلاړو او سیمه یې د وسوالو پاکه کا خو دا لیکي پر دې دا حیرانه ده په هغه وخت کې د مدني ټولنو غړو بلې اواز نه پورته کوو چې ځوان شبانۍ د کور نه په زور راوېستله او په بېدردۍ سره یې ووژله، چې په دغه سخت وخت کې هغې طالبانو ته دا وویل: حلالوی یې ما او پر ډزو یې ووژنی. عتیقه وډو لیکي: دغه یوه بده پېښه وه، خو د دې نه زیاته بده پېښه به دا هم وې که چېرې ولس، حکومت او هغه خلک اوس هم نه وي راپاسېدلی چې د بشري حقونو د حفاظت چغې خو وهي، ولې په هغه وخت کې خاموشه وو کله چې په نږدې سوات سیمه کې خلک د ظلم او زیاتی ښکار وو. ورځپاڼه لیکي: 2009 کال د مارچ په 8 نیټه دوی د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. په کراچۍ کې یو شمېر خلکو په لاریون کې د سوات د خویندو سره خپله مرسته او غمرازي شریکه کړه، او دا شان نور خلک هم د سوات د خلکو لپاره راووتل. او کله چې په 2009 کال د اګست په میاشت کې دا سوات ته لاړه، خلکو ورته ډېر ښه هرکلی ورکو او خپل غمونه یې ورسره شریک کړه، او دا ګیله ورته هم وکړه چې د دوی لپاره څوک مرستې ته نه دي راغلي. دا بیا د جینکو یو سکول ته لاړه، او هلته چې د ماشومانو په مخونو د کومه خندا ولیده، هغه د دې لپاره د هېرېدو نه ده. عتیقه وډو لیکي: د تیر کال د مارچ په 8 نیټه دې د سوات یو شمېر ښځو سره لاریون وکړو، او د دغې نه دې ته دا احساس ملاو شو چې د سوات د شبانې اواز چې لکه واورېدلی شو، او اخر خلک د ظلم او زیاتی خلاف راووتل.
تاسو پښتنو خویندو دپاره ځانګړی پروګرام پلوشه اوره.
او اوس هم د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ښځې میشیل اوباما د فیشن په اړه دا رپورټ. په امریکا کې د فیشن ډیزاینران غواړي د ولسمشر باراک اوباما د ښځې میشیل اوباما په فیشن خبري وکړي، ځکه چې د دوی په نظر کې فرست لیډی میشیل خوخه به د امریکې د فیشن په دنیا کې بدلون راولي. هغه چې څنګه کپڑے اچوي، څنګه پیزار او دا شان د ویښتو کوم سټایل جوړوي، دغه ټول به د امریکې د ښځو لپاره د خوخې فیشن وي چې دوی به غواړي دغه سي ځانونه تیار کړي. په ورسپاڼه نیویارک ټایمز کې کیټ بیټس لیکي: میشیل اوباما چې کله هم څه پروګرام ته ځي، نو د فیشن سره تړلي خلک د هغې جامو کالو ته ډېر غور کوي، او په دغو کې زیاتره دا نظر لري. اغلې میشیل د فیشن او د یوې فرست لیډی یعنی د ولسمشر د ښځې په تور هغسې ځان نه سینګاروي څنګه چې د نه وړاندې د ولسمشرانو ښځې تیرې شوي دي. کیټ بیټس لیکي: لکه تیره اونۍ کله چې د چین ولسمشر هو جینتاو امریکې ته تللی وو، او د هغه په سرکاري ډینر یعنی د ماښامې په روټۍ کې اغلې میشیل د یو برتانوي ډیزاینر جوړه کړل شوې سره ارګنزا اچولې وه، هغې د امریکې د فیشن د دنیا خلکو کې ډیره ناخوښي پیدا کړې. او بیا چې کله هغه د خاوند باراک اوباما سره چرته په سفر ځي، او څنګه د جهاز چې ایرفورس ون نومیږي ناکوزه شي، او کوم قسم کمیس اچولې وي، بوټان او یای نیمې خپې ښکاري، او د جامو صحیح انتخاب یې نه وي کړی، نو اکثره پرې د فیشن ماهران نیوکې کوي. آسکر دی لارنتا، ډیانې وون فرستنبرګ او کانسل آف فیشن ډیزاینرز آف امریکا د فیشن ماهران وایي دوی پر دې لږ مایوسه شوي دي چې میشیل اوباما د امریکې د جامو د کمپنیانو جوړې شوې کپړې اکثره نه استعمالوي. په ویمن ویئرز ډیلی کې برایت فولې لیکي: د امریکې نه علاوه چې په دې سټیج کې هغه خلک د نورو ملکونو کپړې اچوي، څوک چې د امریکې نمائندګي کوي، د امریکې د فیشن دومره غټې انډستری لپاره د شرم خبره ده. بلخوا ځینې خلک په امریکا کې دا هم وایي د اغلې میشیل د میډ ان امریکا یعنی د امریکې جوړ شوي جامه پیزار د اچولو نه زیاته ضروری خبره دا هم ده. هغه د کامی، کلتوري او اقتصادي پولو نه پرته د امریکې سټایل یعنی انداز دنیا ته ښایي، اگر چې هغه د امریکې د یوې سفیرې په رنګ ده، خو غواړي د خپلې خوښې جامې هم واچوي که څه هم دغه د لږ قیمت وي، او کیدای شي هغه د امریکې د یوې خاصې کمپنۍ مشهورتیا نه غواړي. خو د دې سره سره میشیل اوباما د امریکې د هغه ښځو لپاره یو ډریس کوډ یعنی د جامو یو خاص انداز هم مقرر کړو څوک چې کارونه کوي، او هغه دا چې ضروري نه ده چې یو خاص خاصه کمپنی او یا یو خاص برانډ به اچوي، لکه دا شان هر وخت د جیکټ پر ځای لنډ بنین هم اچولی کېدی شي، او یا دا چې کله کله چیت پیزار هم خوند کوي پر ځای د دې چې د لوړو پوندو پیزار یې اچولی وي چې اکثره د تکلیف وړ هم وي. مختصر دا چې د فیشن نه دی یو کس ولې خوند هم نه اخلي. د چین صدر سره په سرکاري روټۍ کې د هغې د سرو جامو نه وروستو چې کله میشیل اوباما په یو بل پروګرام کې د خپلې وینا پر وخت چاندۍ په رنګ سپینې او ساده جامې چې یو امریکایي ډیزاینر راکیل رائے جوړې کړې وې، نو د دغې نه یې دا پیغام هم ورکو چې ساده جامې هم کله کله ډېرې ښې ښکاري. او دا شان یې د امریکې ښځې په دې سوچ کولو مجبوره کې چې دوی څنګه یوه همداسې ساده او ښایسته جوړه پیدا کړي. او اوریدونکو، ستاسو پروگرام پلوشا هم پر دې ځای پای ته ورسید. اجازت غواړم. د الله پامان.
چپ شمکو وایم چی تنگا یارتا خایم.
مشال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلق را توائی چکار وانا چنار سمانا.